السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خپرونې مطالب: له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه،
ژوند سخت دی، ډېر ګران دی. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شوو ستنو شمیر له 3 میلیارد اوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې
قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه چې عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دیني عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي 2 سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم وویستل، او په دې توګه په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی وروستي سرتیری بیرته هیواد ته په لاره دي، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یوه آزموینه وه. د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هیواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وایستل شول. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه د دغه هیواد وروستي 2 سرتیری له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. په تیرو نږدې 10 کلونو کې تر 1.5 زره ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیره اونۍ د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سیدآباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایي افغانستان په یوه خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو پکار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والي ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
به گلران و ادرسکن ولسوالی و که افغان ځواکونه لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي، 40 طالبان په گلران او 6 نور په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوښتو کې 8 شوي ماینونه شنډ شوي او 2 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې 15 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې 6 وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دیني عالم وواژه. د
د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولت سی آزادی رادیو تو وویل نامعلومو وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله داسې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله دې ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شینواري نن آزادي راډیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړۍ روبه کې 150 مخابراتي سایټونه په کلي ډول او یا هم ځینې ځایونو کې په نسبي ډول باندې تخریب او سوځول شوي دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې که دوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنیو ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي دوه سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خاورې د دوه توی په سیمه کې د پوز پر پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې دا دوه سرتیری ووژل شول. د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یوه بله غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسیې څارنوالۍ د معلوماتي ټولنې آزادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامله کړې او پر فعالیت یې بندیز لګولی دی. د روسیې څارنوالۍ ویلي چې دا مؤسسه د روسیې د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت ګواښي. دا د چک جمهوریت درېیمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیه کې منع کیږي.
موږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل یو زلبیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم لرو، خو اوس ورزو د راپورونو برخه ته. جرمنی د خپل وروستي سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د راپورونو له مخې وروستي جرمنی سرتیری پروند مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستنه شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر له پلوه د ناتو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دوهم هیواد و. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد وروستي عسکر پرون د سه شنبې په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټولو عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاته بي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو ازموینه وه. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمنی تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دویم لوی هیواد و چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2000 لومړي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دوی چویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی دی، خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به یې هم له افغانستان په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د دې هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په په تیره بیا د افغانستان د پولیسو په روزنه او ظرفیت لوړونه کې بېساري همکاري کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمني له دې کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هېواد سره په راتلونکي کې د ښو اړیکو هیله لري. د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دانیټا د مې له لومړۍ د سپتمبر تر 11مې وغځوله او ښکاري چې ډېر هېوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحده ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی یې زیات کړی او ترې غواړي څو د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. The Pentagon wayan John Kirby rasaneyo to wayili
We have said before that the violence remains
Mukuran de ham wayili tawtri khwalai der ziyad dai Muktul da Afghanistan da amniyati waziyat para puhigu General Miller nan da Afghanistan da amniyati waziyat para andikhna u khoda kho haga che mugi gwaru وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنیدنه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنیدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو له یوې میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې لس میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوا یې دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې، هغه څه چې کیدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیری پرون له افغانستانه ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال د بلخ لمرسیال والي غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغېز وکړي.
دوی له شکه چې د شل کالو په اوږدو کې المانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. که المانیان ووځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سر ته نه رسېږي، په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بېل شکه چې زیات دی، خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم په افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړه او ویلي چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به د یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زمونږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کړي. نو دا مسله به دقیقه نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې هم ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل کارونه پر مخ نیولي دي، هغه خپل نظامي عملیات ترسره کړي دي. همدغسې دوی هغه مرستې چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري، د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې مونږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناټو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستی پوځي له مارمل کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیز کړی دی کنه؟
مونږ خو اغیز ګورو واقعنا، دغه وروستي تحولات به هم د دغې نتیجې چې دوی د وتلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بې له شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقه مندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی. که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوې.
دا 5 کلنه بسمینه ده چا چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 5 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې له امله ډک کور پریښی، په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کوری شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړه، هر څه د منځه وړه، موږ رالو د خدای په تکیا دیز کې ټول مسلمانان ناست دي. کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا یتیمان دي، سوچا وزم کونډه یم، دغه جینه یم کونډه ده زبله.
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تور سری کندی مندی بوری کړی او لزرګونو کورنۍ وی د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته په خی فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې را وستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
زه چې نن راغلم ما د خیمه چې دا ما سوالي چا نه راوړې، که سولر شیشه مې ده سوالي مې چا نه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی زما، چې دا ډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پېږي او طالبان هم پېږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنیو ته مرستې رسولي او د پاتو سروې هم روانه ده.
چې د دې کورنیو له جملې څخه یو سل نهه شو کورنیو سره د حوادثو ریاست او د انکشاف اتحاد ریاست مرسته هم ترسره شوې ده او د متباقي کورنیو سروې روانه ده او هغو کورنیو سره به مرسته حکومت ترسره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن جګړې کیږي. حکومت د خپل لاسته راوړنو داوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې 150,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمېره نور هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کرونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډېر ګواښي، خو په افغانستان کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمېرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډېره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته یې ګوته وخوځوله په اشاره سره، وروره زه مړ کېږم زه ژوندی نه پاتې کېږم. پلار ته مې
ښایي دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکي کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمې څپې په دې هیواد کې نږدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس له ډېرې کورنیو د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزۍ سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د 5م کال محصلو څو ورځې وړاندې د کووید 19 ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوالې سره په مینه کوژده کړې وه او نیت یې دا و چې له لوی اختر وروسته واده وکړي، خو کورونا ارمانجن قبر ته ښکته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته بیخي ډېر خوشحاله و او ډېر ارمانونه په زړه لرله. هغه ټول د خاورو سره خاورو شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نږدې غړی دی، وایي وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی ښایي کورونا ورته جدي ستونزه پېښه نه کړي. ښاغلی سیال وایي لا هم ډېر شمیر افغاني کورنۍ له دې وایرس سره جدي چلند نه کوي او ښایي دا لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یوه دا چې د پخپل احتیاط ونه کړ، ده ویل چې زه خو ځوان یم کومه ستونزه نه پېښي، ولې ومو لیده چې ډېر بده ستونزه پېښه شوه. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډېر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډېری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډېر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه ښایي د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېرې هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مړو اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په وروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیات عمر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پېښو وروستیو شمېرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروايي ښایي د مرګ کندې ته ټېل وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 13 ورځ خبرداری ورکړی و چې را روانې 3 یا 4 نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي، خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پېښو په شمېر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمېرو پر بنسټ په 13-24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پېښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمېر 4902 شپېته او د مثبتو پېښو شمېر 1,40,216 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمېر وسایلو مرسته شوې. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره دغه کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي، البته دا یوازې د کتلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مس کم خپره شوی او دغسې یو د بیا د شریف احمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کوم سیمه کې وبا خپری وي یا یو په هغه سیمه کې دغه سیمه کاستې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي، نو دا یو څنګه طریقه ده کچې څوک عملي کې. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسئ، کله چې په کورونا باندې اخته وس بل شاته نیمنه جکېږي او د روغبړ او دغه سیمه د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم. ورور دغه څومره ورځ چې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي، نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نه کلارې نه دي، هوا د لارې مالات کوي او کتر نه یو پاتې کیږي، کتر لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کوي، دا خو د عوامو پر مخ لار ته ولسې هیله ده چې پیغام دی ورسې دا ظلم مکو یا مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره پجن کی عوام په ضد دا کار نه کوي، دولت خو یې ځان خو اکمال کوي، دا واده لارین کوي، عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارټي کوي، دا واره جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک ناز یې کارونه د خلکو خرابي دی ولا نشته ونی نشته. نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوي، دا عوام په ضد کوي، دولت خو کوي خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیارد واوخت. په دې ستره پیمانه د کورونا واکسین له 1.5 کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شوو ستنو شمیر له 3 میلیارد واوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ 28 بډایو هیوادونو د تطبیق شوو واکسینو 23% کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 4.3 برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کرونا واکسین لګولی. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 30% کارولی دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده، او د نړۍ نور بې وزلي هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیعت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس دلتا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له اسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 270 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید 19 د یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په اړه حال کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او 1:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم وایستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسله وال پوځدن وویل چې له افغانستان څخه د دغه هیواد وروستي 12 سرتیري له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د پاکستان پوځ وایي 2 سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسیې څارنوالۍ د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولی دی.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له 10 کلنۍ ښکته عمر لرونکي لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله د آسیا مرکزي سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللې. د آسیا د 10 کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1.5 د جولای تر 9 نیټې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او کرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د 10 کلنو ښکته عمر لرونکي نجونې په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جمعې په ورځ د جولای په 2 په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا گراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د 10 روزونکو په لارښوونه د گراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د گراس روټس ډیپارټمنټ مسؤول علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر 10 کلنو ښکته منتخبي فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوی بللی. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر په 14 ګټلو لومړی توپ وهنه وکړه. لستر شایر په ټاکلو 10 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړې کړې. سکاټ سټیل 34 او هیری سنلس 2 منډې وکړې. د محمد نبی اړوند نار تمتن شایر لوبډلې په 19 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې 1 لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق 2 لوبغاړي وسوسول او په توپ اچونه کې بیا 8 منډې وکړې. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ اچونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په 10 لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولې.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څه ډول ده؟ ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه، خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو فلحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دوی خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق وي هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې په سره وي، او ښځې تم کار نه لري، په هېڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د مېرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او مېرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیښمن دي چې حالات به څنګه سي، او مېرمنې له اوسني حالت وېرېدلې دي او د تیر په څیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډېر کار نه لري، خو په کوڅو کې تګ راتګ ډېر لري.
طالبان کار نه دارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډېرو اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
د اساسي او بشري حقونو د خپرونې درنو اوریدونکو له یوې اونۍ وروسته مو بیا هم د خپرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ په دې خپرونه کې په فساد غږیږو. دا چې فساد څه دی، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خپرونې له میلمه سره بحث کوو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. د پیل د پوښتنې په توګه دا مطرح کړو چې کېدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو ده ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انځور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده، فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلف بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کود جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد څه کوم دی؟ هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ذکت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بایندي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چاته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پرېښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پرېښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کولا
غا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي.
ما بغنم درلود تبو وربش درلود سره بدلی بم کی ضرورت مون. ما با میوه درلود تا با جنس درلود دبم سره بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي چې بازار نه کې ویله کده ته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې
اوله پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډېر دي دغه د اغوستلو توکي مخې مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار ته تګ نه شو انټرنیټ کې موږ کتل یعنی پنځو دغه کلاس څخه کوم تاج ناس را ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو له آزادی رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د ول سوا او اتلسو پنځوس ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي
بازارونه پیدا کېدل کلی پیدا کېدل ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي دقیق نه دي ما به غنم درلود دلته به وربشې درلود سره بدلې به مکړي ضرورت مو ما به میوه درلود تا به جنس درلود دا به م سره بدل کړل جنس په جنس تبادله وه ورو ورو چې تشکل زیات شو ضرورتونه زیات شول او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه او بازارونه جوړ شول او د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و ډېر ښکلی بازار و په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه د مسکرانو بېله وه د پوستین دوزانو بېله وه نو دا ټولې کوڅې وې په دې کې به دا شیان خرڅېدل په کندهار کې یو سرپټی بازار شته وړکی په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي د لباسونه پکې خرڅېږي په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و نو دا بازارونه موجود وو د دین علاوه زموږ په خارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي مثلا په ځینو خارونو کې جمعه بازارونه دي په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي خلک خپل څاروي خپل چیزونه راوړي په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې او خلکو مغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي دوی راځي خپلې سوداوې اخلي نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي چې اوس هم خلک ورځي او دغه سوداګانې اخلي
د بازار د نوم او ډولونو په اړه لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې حتمی پکار دي او چیرې راونیسو
خپل تاخد بازار کلمه چې ده د پټولو اندورپای ژبو کې تقریبا ستا د مثال په ډول خپل په پښتو کې ستا د ری کې ستا فرانسوي کې ستا انګلیسي کې ستا آلماني کې ستا او ټول اندورپای ژبو کې یو مشترک کلمه ده او دا ټول اطلاقیه د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی چیرې چې راکړ ورکړه کېږي په سنسکریټ کې د دې لپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یادی په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو شارم درو په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل چې په هغه بازارو کې به حتی شجب انسانان او برایان به هم خرڅېدل دا عام بازارونه وو خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي یو عام بازار دی یو خاص بازار دی عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي او خاص بازارونه به هغه چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي د مثال په ډول یا یوازې غلا دانه پکې خرڅېږي یا یوازې څاروي پکې خرڅېږي خرڅیږي او یا دیواز د خوړو ټوک خرڅیږي یو د خاص بازارونه دي په پخواني کردار کې د شاه بازار لرو په مزار کې د مزار بازار لرو نګرار بازار ابداسې د کابل زوړ بازار دغه بازارونه
ځینې میرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار دوکان په دوکان ګرځېدلې هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې بوټ ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي خو دا هر څه هغه وخت ښه وي چې کافي پیسې ولري
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لاړ سم خو خودي شوی نه راوړم کور د پاره جامه پیزار نیکور شی راړم هسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک بازار چې نوې خلکو څه شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویله ګټ ته بازار نشته بازار کلی خان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کمستو توکو اوړي چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی ول چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ وچلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده نو بیا غیر سړي نه یې پوښتنه وکړه ده د چی دپاره اخلي ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وځي ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ولو هغه واخله نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کور ته چې ځئ دغې نه یو بل شی وځي نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ دا شان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه د غور اوسیدونکو رستم قیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي
د بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شای چې خزو په کار وو لکه جامع و نه خبه ورکه ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغه په پښه ونیوه نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې همچنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډېره ګټه لاسته ورځي خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډېر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شي چې ضرورت وي توکي وي هغه راوخلي دوه مسله ده هغه تل پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي دغه وروسته پروسیجر کیږي د ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي اغل ته یعنی تقلب او جال کاری نکیږي مگر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې ورستپات دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی نو دلته د انلاین بازار ګټ یو جنن دوړ لري ګټ به دا وی چې کورونای حالتونو کې داسې استراري حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي یو کول شي چې په انلاین توګه شي راوخی مگر جنن به دا وی چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيږي هغه پروسس شغه نشته دی دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي دغه د اغوستلو توکي مقصد دي مثلا کوټونه دي بوټونه دي
درنو دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي سوله وي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تڼاکو او د تندي په خولو پیدا شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چاره.